The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی و ریډیو دی نن د نهه یاس شنبه ورځ د کال 2020 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده په سارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بلوچستان لپاره आवाज اوچتون کې د بلوچستان د زدکونکو د سازمان بي اس او آزاد پخواني مشره او د بشري حقوقو فعاله کریمه بلوچ مړې د ګولیا دوشنبه پورس په کینیډا کې مندل شوې. کریمه بلوچ په کینیډا کې د کډوالۍ ژوند کوو. د ټورانټو پولیسو د هغې د ورکېدو خبر ورکړی وو. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د سنټ ټاکنې د وخت څخه وړاندې د کېدو د رپورټونو په ځواب کې بلاول بټو زرداری ویلي چې آئین تر مخه د سن ټاکنې د فروری د میاشتې د لسمې نیټې څخه وړاندې نشي کېدی. او د متحده عرب اماراتو خارجه وزیر وضاحت کړی چې د پاکستان په شمول یې د یو شمیر مسلمان هیوادونو وګړو ته د نو ویزو نه ورکولو ګام د کرونا وبا له وجې پورته کړی. سلټکې تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته. بلوچستان د زده کوونکو د سازمان بي اس او آزاد پخوانی یوازنی خزینه مشره او د بشري حقوقو فعاله کریمه بلوچ د دسمبر پر شلمه د کینیډا په ټورانټو ښار کې ورکه شوې وه او د ګولیا دوشنبه په ورځ مړې موندل شوې ده. د ټورانټو پولیسو د هغې د ورکېدو خبر ورکړی وو خو نن یې کورنۍ تایید کړه چې پولیسو د هغې مړې موندلې ده. پولیسو سمدستي د هغې د مړینې سبب نه دی ویلې. کریمه بلوچ څو کاله مخکې له پاکستانه کینیډا ته تللې وه او هلته یې سیاسي پناه اخیستې وه. دا دویم بلوچ تن دی چې په جلاوطنۍ کې وژل کیږي. سږ کال د مارچ په میاشت کې بلوچ جرنلسټ ساجد حسین هم په سویډن کې ورک شوی وو چې وروسته بیا مړ وموندل شو. یاد دی وی کریمه بلوچ د بی بی سی لخوا په کال 2018 کې د نړۍ تر ټولو متاثره کوونکو سل میرمنو په لیست کې نومول شوې وه. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د سنټ ټاکنې د وخت څخه وړاندې د کېدو د رپورټونو په ځواب کې بلاول بټو زرداری ویلي چې د آئین تر مخه د سنټ ټاکنې د فروری د میاشتې د لسمې نیټې څخه وړاندې نشي کېدلی. بل اړخته وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا مخالفو ګوندونو مشرانو ته د این آر او نه ورکولو اعلان کړی او ویلي د مخالفو ګوندونو لخوا د نیب په قوانینو کې د بدلون وړاندیزونه یې این آر او ګرځولي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي د خبرو اترو وخت ختم شوی. اسلام آباد ته به ځي او د عمران خان څخه به په زور استعفا اخلي. پیپلز ګوند د پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومنټ برخه ده چې د حکومت په خلاف یې تحریک شروع کړی دی. او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د سفر وروسته د متحده عرب اماراتو خارجه وزیر وضاحت کړی چې د پاکستان په شمول یې د یو شمیر مسلمان هیوادونو وګړو ته د نو ویزو نو ورکولو ګام د کرونا وبا له وجې پورته کړی دی. خو په اماراتو کې ځینې ټریول ایجنټان وایي چې د ځینو مسلمان هیوادونو وګړو ته د سیلګرۍ او مزدورۍ لپاره ویزو جاری کولو کې سختي د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د اړیکو سمېدو وروسته راوستې شوې ده. ای پی خبری اداره د عرب اماراتو د حکومتي خبری ادارې ډبلیو ای ایم له قوله وایي چې شیخ عبدالله بن زید النهیان نور بس دومره تفصیل ویلي چې د کرونا وبا له وجې ویزو ورکولو باندې عارضي بندیز لګولې شوې ده. په اماراتو کې یو ټریول ایجنټ سید محمد خبری ادارې ای پی ته ویلي دي چې د پاکستان په شمول د ځینو مسلمان هیوادونو ځوانانو او یوازې سړو ته ویزې نه ورکړل کیږي. ای پی خبری اداره د دغه ټریول ایجنټ له خولې وایي چې په تیرو څو هفتو کې هغه خلکو ته د ویزو ورکولو کچه لوړه شوې ده چې د خاندان په شکل کې د اماراتو سفر کول غواړي. مطلب دا چې هغه سړي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وي ورته زیاتره ویزې ورکول کیږي. بلخوا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه د کرونا وایرس له وجې په ګرد نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیره 10 لک نه زیاته شوې او د 1 کروڑ او 2 اتیا لک نه زیاتې ناروغه کړي هم دي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په امریکا کې د 3 لک او 19 زره، په برازیل کې د 1 لک او 1 اتیا زره، په هندوستان کې د 1 لک او 45 زره او په مکسیکو کې د 1 لک او 13 زره نه زیات خلک خلک وجلی. په برتانیې او جنوبی افریقا کې د کرونا وایرس له یو نوي ډول سره چې په اسانۍ سره خپریږي اندېښنې زیاتې شوې دي. خو د وایرس پوهان وایي دا لا نه ده څرګنده چې آیا دا نوی وایرس به ویکسینو ته کومه ستونزه جوړه کړي او که به د لا زیاتې سختې ناروغۍ سبب شي. د خالی یا شنبې په ورځ د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د کرونا د نوي ډول له امله نوي محدودیتونه اعلان کړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو اوریدل وزو د رپورټونو په لور. د بلوچستان د زده کوونکو د سازمان بی ایس او آزاد پخوانی یوازینی خزینه مشره او د بشری حقوقو فعاله کریمه بلوچ د دسمبر پر شلمه د کینیډا په ټورانټو ښار کې ورکه شوې وه او نن یې مړې موندل شوې. د ټورانټو پولیسو د هغې د ورکېدو خبر ورکړی وو، خو نن یې کورنۍ تایید کړه چې پولیسو د هغې مړې موندلې ده. په دې اړه باندې د ډیوا همکار شعیب زاده په کینیډا کې میشت د بشری حقوقو فعال سراج مومند نه پوښتنه کړي. تاسو ته اورو.
زه خو خپل د سوشل میډیا د لارې دوه غنټې مخکې خبر شوم چې دا غي لاس چې دغه ملاو شوی دی. بیسیکلی ما خپل تحقیق کوم چې دا فیچل شوی د ټورنټو پولیس په ویب سایټ باندې چې لاړم، نو هغه وی الته کې د دې د ورکېدو خبر دی چې دا پرون راځي میسنګ ده. پرون درې بجې د مازیګر دا لیدل شوی ده. دا هغه د کپړو د پیزار هغه ټول نښې نښانې ورکړي دي او دا هغه وخت نه دا میسنګ و. خو نن وایي چې دا هغه ریډ باډي یا لاس چې دی هغه موندل شوی دی. نو نور داسې کره معلومات لا تر اوسه پورې نشته دی. کم چې د بلوچستان د بشري حقوقو اکټیویستان دي، د هغې سره هم هغه کم فعالان دي، د هغې سره زموږ رابطې وشوي، خو هغې هم داسې په شاک کې وو، په صدمه کې وو. نو لا معلومات لا پوره نشته چې دا څه شوي دي. خو دومره خبر یم چې دا په کور کې نه ده، بهر چېرته موږ دې لاس چې دی هغه موندلی شوی دی.
راجمان صاحب، ته لږ زمونږ اوریدونکي خبر کړئ چې کریمه بلوچ څوک وه، د به څه کارونه کول او د بلوچانو د حقوقو خبره په کم کم ځای کې کړې وه، کم کم ځای کې کوله؟
کریمه بلوچ دا یو ډیره زړه د بشري حقوقو د بلوچانو هغه ډیره زړه فعاله وه. د طالب علم په وخت کې دا د بی ایس او آزاد نوم دی چیرپرسن وه، او ډیره تکړه فعاله ښځه وه او ډیره مبارزه ښځه وه. زموږ چې په څومره دلته کې غونډې کېدې، نو څومره دا محکمه قانونه چې وو، سندان، بلوچستان، پښتانه چې کله به زموږ په شریکه پروګرام وو، نو دا په هغه غونډو کې وه. ډیره هغه بلوڅو د حقوقو ډیره مخکښه وه او څومره د بلوچستانو په حوالے چې په څومره دلته کې غونډې کېدې، په هغه غونډو کې به دا ټول نه مخکې وه. دلته کې اوس دا نیم خبر چې دا په سټوډنټ دغه باندې راغلی وه او که دې اسایلم دلته کړی وو. خو د دې نه علاوه دا په جنیوا کې او په نورو ځایونو کې د بشري حقوقو چې کوم سازمانونه دي، هلته کې د بلوچستانو د حقوقو د هغې نمایندګي کړې ده او هغه آواز چت کړی دی. یار دومره کره معلومات خو ماته نشته، خو دومره خبر یم چې دا وعده وه. نو چې خاوند یې دلته دی یا په بل هیواد کې دی، دومره راته دغه نشته. خو لکه زموږ خو دغه تنظیمي دغه سره اړیکې ورسره وي، نو چې کله به داسې څه غونډه یا څه پېښه به وشوه، نو په هغې کې به دی زموږ سره کلک ملاتړ کوو. او دا د تیر دیرشم اګست باندې زموږ د بے درکه کسانو چې کوم انټرنیشنل عالمی ورځ وه، هغې باندې مونږ په شریکه معنی په ټورنټو کې یو مظاهره کړې وه.
پاکستان کې ته وګورو، سراج مومند صاحب، د بشري حقوقو چې فعالان دي هغې زورول کېږي، هغې ته دړکې ورکول کېږي، د پښتنو د حقوقو غږ پورته کون کی جیلونو کې اچول کیږي. آیا کریمه بلوچ ته دا څه قسمه د لکې ورکو شوی چرته دغه په سوشل میډیا یا څنګه تاسو یې دغه سره مناسبه پاسته ونه هغه ته دا څه قسمه د لکې د چالخوان ورکو شوی می کنه؟
دغه څه د لکې خو چې کوم هغه ډیسیډنټس دی په بار هوادونو کې مېشتي یا الته کې پناه خسته ده هغه هر یو ته ورکړی کیږي، دغه خاندان ته ورکړی کیږي. دا سه په مشخصه توګه باندې کره معلومات تر څه پورې مونږ نه لرو، خو کوم چې بهر مشت د بشري حقوقو د غدي فعالان دي هغه د دې کړای چې د نو هغه دغه سره تړي تاریخ استخباراتي رادارو سره د کمی د عمل چې په سویډن کې ساجد حسین یو بلوچ دغه جرنالیسټ هغه ورکړی شو به درک او تر دوه میاشتو پورې دا غینه پرستاغه لاس چې نه لاو شو. نو دا یو ویرا خوراده دا یو غنګوسه کیږي چې کېده چې دا هم دا غره یو سلسله یو کړی دی.
کومه څه ډیره ډیره مهرباني ډیره مننه تاسو وایس اف امریکا دی ویډیو سره د معلومات شریک کړو.
مننه خوشپا په تاسو
ډیره مهرباني.
ریډیو دې خبرونه تاسو واوریدل. وزو د رپورټونو په لور د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ویلي مخالف ګوندونو ته به انارو نه ورکوي. بلخوا بلاول بټو زرداری ویلي اسلام آباد ته بزي او د عمران خان څخه به په زور استعفا اخلي. په دې اړه نور تفصیل سره تاسو اوریدل شئ د ډیوا د خبريالي رابعه پیر په دې رپورټ کې.
وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا مخالفو ګوندونو مشرانو ته د انارو نه ورکولو اعلان کړی او د مخالفو ګوندونو له اړخه د کمی احتساب بیورو نیب قوانین کې بدلون وړاندیزونه انارو کرسولې دي. دوی د ګوند مشرانو د غونډ سره وینا کې ویلي مخالف ګوندونه غواړي چې نیب ته یو ارق کرپشن څخه کم په کرپشن د دوی په ضد عملیات ونه کړي. وزیر اعظم ته هم ویلي مخالف ګوندونه پر کرپشن د نایلي سزا ختمول غواړي. د غونډې وروسته مطبوعات سره خبرو کې وفاقي وزیر شبلی فراز ویل کچرې د مخالفو ګوندونو د نیب بدلونونه منل سوي وای نو دوی به ټول آزاد وای.
شریف، آصف علی زرداری، فریاد طالپور.
د مخالفو ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنت چې د وزیر اعظم او تحریک انصاف ته حکومت پزیدی د اکتوبر د میاشتې راهیسې د احتجاجونو لړۍ روانه کړې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری یو ځل بیا ویلي
واضح پیغام دے دیا ہے کہ ڈائیلاگ کا وقت چلا گیا.
د خبرو وخت تیر سوی دی. اسلام آباد ته به لانگ مارچ کوي او د وزیر اعظم څخه به استعفا اخلي. د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د جنوري 31 نیټې پورې وزیر اعظم عمران خان څخه د چوکي پریښېدو غوښتنه کړې ده او د لاهور په اخري جلسه کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دا اعلان هم کړی و چې د جنوري د پای یا فروری د شروع څخه د وزیر اعظم په ضد اسلام آباد ته لانگ مارچ کوي. د غلونګ مارچ په پداسي حل کې کیږي. د سنټ ټاکنې هم کېدونکې دي. د سنټ پر یو سل څلور چوکیو د 250 غړو د چوکۍ موده د مارچ په 11 نیټه پای ته رسېږي. دا وخت په سنټ کې د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنت د غړو شمیره د حکومت د غړو تر شمیره زیاته ده او راتلونکي ټاکنو کې د مخالفو ګوندونو د چوکۍ د بیلولو فیره ده او حکومت دا ویره لري چې د مخالفو ګوندونو د اسلام آباد ته لانګ مارچ څخه د سنټ ټاکنی د ځنډ ښکار کې د سیم ریپورټونو تر مخه د رواني میاشتې په 15 نیټه د وزیر اعظم عمران خان په مشارکې کېدونکې د کابینې په غونډه کې ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري وړاندیز کړی و چې سنټ ټاکنی د مارچ پر ځای فروری کې وکړې سیم. خو د پاکستان الیکشن کمیشن د دغه ریپورټونو په جواب کې خپل د بیان د لاري سرګنده کړې چې د آئین تر مخه د سنټ ټاکنی د فروری د 10 نیټې څخه وړاندې نسی کېدې. د الیکشن کمیشن له اړخه سوی بیان کې کڅه هم د ټاکنو نیټه تر وسه نه د اعلان سوی خو ویل سوی چې د آئین او قانون تر مخه پر مناسب وخت د نیټې اعلان کولای شي. د تیرو څلورو او پنځو کلو راهیسې د سنټ ټاکنې د مارچ په لومړۍ پنې کې کیږي. په سنټ کې ټاکنې د پټ فوټ و ذریعہ کیږي. خو د ځل وزیر اعظم عمران خان غواړي چې دغه ټاکنې په سرګنده وکړي سي. د چیرونکو وینا د تحریک انصاف حکومت ټاکنې زر کول غواړي چې د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنت د استفاګانو په صورت کې د ټاکنو ځنډولو پلان ناکام کړی سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جوخ پرونی اورئ.
نوی بندر گوادر سر نزدې پاک ایران ترمنز یو نوی تجارتی دروازه خلاص کړل شو. د دغه پرانستی په محل د پاکستان دفاعي پیداوار وفاقي وزیر زبیدا جلال اویل د را روان کال په فروری میاشت کې به یو ګډ تجارتی بازار په شین په نامه پرانستا به وشي چې دغه پاک ایران تجارت پر مختګ د پاره به لوی لاسته راوړنه وي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینار د ډیوا خبريال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
دوی ورځ وړاندې د دغه نوي تجارتي دروازې رمضان غبط پرانسته او پاکي وزیر دفاعي پیداوار زبیدا جلال وکړل. په دغه محل د ایران او پاکستان لورتوبه چارواکي هم موجود وو. زبیدا جلال په دغه محل وویل چې حکومت پاکستان د ایران سره په روان کال په فروری په میاشت کې پیشن پاک ایران ګډ بازار هم خلاصوي چې دلته به هم دغه مشترک بازار کې د دواړو هیوادونو مصنوعات پلورل کیږي. صدغه په دواړو هیوادونو د تجارت د پرمختګ لپاره یو لوی لاسرسونه ثابت سي. د نومبر د میاشتې پر لسم تاریخ باندې د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف ته پاکستان د دبرې په محل د پاکستان سره دغه تجارتي دروازې د خلاصولو باندې خبرې کړې وې. خو د بلوچستان ځای تجاران دغه د ایران سره نوي تجارتي دروازې خلاصولو عمل د ایران په ګټه بولي. د کوټي چمبر یو پخوانی مشر اجي جمعه خان بادزي چې هم د ایران سره تجارت کوي وای دا وخت پاکستانی مصنوعات سیواج د ورجو او د کنجوتو صادراتو اجازه ایران حکومت ورکوي چې هغه د ډیرو خوندونو ورسته ایران ته رسول کیږي. خو پاکستان ته د ایرانی مصنوعات واردات په لوی کچه سره روان دي. د په وینا چې زموږ د افغانستان سره مارکیټ ګټمن دي چې د افغانستان سره نوي دروازې خلاص کو.
د ایران سره صرف موږ امپورټ کوو، د ایران سره زموږ ایکسپورت زیرو دی. ایران ته زموږ دوا شانزي لکه ورجی او کنجوتي په کال کې پر میاش ایران موږ پر ورجو پابندي لګي او تل چې دی هغه په درې څلور ماده کې ټیسټ نو کې یو سړی چې د تیل ایکسپورت کوي ایران ته څلور میاشتې ایران په ګمرک کې پرتی. نو د ایران په ځای باندې موږ افغانستان ته باید توجه وکړو. د افغانستان سره د بارډر مارکیټونو باندې خلاص کو، هغه کمردین کاریز، هغه کبادینی، هغه کچمن، هغه ګلستان، هغه انان بوستان.
د پاکستان د ایران سره 900 کیلومتر ورده سره دی پوله ده. ستوله د بلوچستان ایالت سره نشته ده او د ایالت 15 ضلع سره دی پوله ور سره لري. صدا ټول ضلع وسیدونکو د ایران په مصنوعاتو باندې گزاره کوي او د دغلار څخه ایرانی تیل هم او پاکستان ته په لوی کچه سره کاچا کیږي. خو یو بل تاجر شفیق احمد خان څنګه وای چې حکومت د گاونډي وادونو تجارتي دروازې خلاصوي خو تاجرانو ته سہولتونه نه ورکوي.
پوینټ زیاتول د بارډر د بزنس اپورچونټي د پاره خوش دی، لیکن دا شی دی ک حالت انفراستراکچر الریډي جوړ وی یا څه دغه وسی نو بیا د دې فائدہ حاصلېږي، ورنه دا ځکه چې اضافي خواري د ځانته پیسې ځای کول دي او وخت ځای کول دي، انرژي
د ایران سره دغه نوی تجارتي دروازې رمضان غبط د گوادر څخه پر 80 کیلومتر او د ایران د بندر چابار څخه پر 60 کیلومتر واټن باندې ده. چې دا ویل کیږي د هندستان او د چین د پاره د پاکستان لارې و ایران ته دغه ټولو نږدې ځکنۍ لار ده. نعمت الله سرحدي، وی وی ای ډیوا، چمن.
تو لخوا د نور هیوادونو په شمول پاکستان باندې د ویزټ ویزو بندیز لګولو نو وروسته ټریول ایجنټان او یو ای ای کې کارکونکي پاکستانیان وایي کچري دغه بندیز په روانو ورځو کې د کرونا وبا د لاسه وغځولې شو، نو د خبري امکان شته چې د سره به خلک مالی زیان سره مخامخ شي او پاکستان ته راغلي خلک به د روزګارونو نه لاس وینځي. په دې اړه نور تفصیل لرته د سیمینار د ډیوا خبريال فرید شنوارې وړاندې کوي.
په متحده عرب امارات بیلابیلو خارونو کې کارکونکو پاکستانیان او ټریول ایجنټان وایي د یاد هیواد لخوا په پاکستانی وګړو باندې لګول شوی د ویزټ یا چکر ویزو په اړه ارزی باندې سره خلک یو ځل بیا معاشي ستونزو سره مخ شي. د بهرانو پاکستانی وګړو د خیر خیګړې لپاره جوړ شوی سازمان یا پاکستان اوورسیز امپلایمنت پروموټر اسوسییشن وای دا وخت په یو ای ای کې صدا پاسا 12 لکو پوری پاکستانیان روزګار کوي. د یاد سازمان د پاکستان وایس چیئرمین میکائیل خان بنگش وی وی ډی و توای دوی هله مندي چې د غبندیز به زر تر زره اوچت شي.
چکر د پاره کو لکه 2% یا 3% خلک شي کوم دغه تر دو زمونږ چې کوم ورکران دی هغه ډیر زیات سره متصل کیږي چې کوم زمونږ خل انت ناشتي هغه په تکلیف کیږي او دلته نه مونږ چې کوم دلته نه من پاور دی وو مونږ ویزه چې کوم راوړي هغه مو چې دې مونږ په دې سم کې 2 لک ویزه لکه مونږ 2 لک سم ته نو کړی نه ورکو ویزه خو نه دا مونږ نو کړی نه ورکو دا مونږ پرته پاکستان کې هغه مو چې دې هغه د پاره د بندیز چې کوم دا زمونږ زمونږ لپاره خبره نه ده چې پاکستان خو یو غریب ملک دی.
د دغه سازمان د شمیرو تر مخه د خلیج هیوادونو نه هر کال پاکستان ته د پاسه 21 ارب ډالرونه زیاتې رالګل کیږي، خو ولی اوس په دې کې کمای راغلی دی. دغه شمیرې ښایي په عرب امارات کې کارکوونکو تنانو کې 40% پورې پښتانه، 50% پنجاب، 15% سند او 10% خلک د هیواد نورو برخو نه شامل دي. د عرب امارات نه د پلار مرګ لپاره راغلی د پیښور اوسیدونکو ګل محمد وی وی ډی و توای هلته کارکوونکو پښتانه ډېر مشکل سره مخ دي او د بندیزونو سره به نور هم ستونزو سره مخ شي.
منګ چې راشو زمنګ روزګار هلته پټاپ ولال دی، هغه چې کم زمنګ وګریان دي یا څه خبرې دي، نو هغه چې سړې په خپل نه ډېر کسان منګل ته ولو خو هغه زمنګ وګری نه کیږي. ما سره په خپل مې اورور رالو داغه ویزټو لکار سره موږ ته خو ایمرجنسي او موږ رالو بهرحال اوس موږ نه شوتللې، ځکه چې هغه ټیم کې داغه ویزټ لګیدل او کله چې پابندی نه اوس پابندی ده، اوس ویزټ نه لګي کم از کم د همیش دوه برابرېږي. ډېر غټ تکلیف ته دغه رنگ چې څنګه ایمرجنسی کې څوک راشي، هلته خو ایمرجنسی کې هر څه پاتې شي، سامانونه پاتې شي، هر څه پاتې شي، اوس هغه واپس نشي تللی.
په ډانو رسپانه کې خبر شوی یو خبر تر مخه د یو ای چارواکو پاکستان ته باور ورکړی چې د ویزې په اړه لګول شوی بندیز به لږ وخت لپاره وي او دا د کورونا وبا د لاسه لګول شوی دی. سورز وړاندې د یو ای حکومت د لبنان، کینیا، سایریا، ایران، افغانستان، یمن او نورو هیوادونو په شمول پاکستان باندې هم د ویزټ یا چکر ویزو بندیز لګولای وو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د پاکستان او افغانستان تر منځ پر چمن پوله باندې د پولیو د مخنیوي لپاره روان کار جاج اخیستلو لپاره غونډه شوې چې کرونا عالمی وبا وروسته پولیو د چارواکو دغه اوله ناسته ده. په دغه غونډه کې شریک یو پاکستانی چارواکی ویلي چې دواړو طرفونو په خپل منځ کې د پولیو د مخنیوي لپاره ګامونه یو بل سره شریک کړل چې پر پوله د پولیو وایرس د انتقال مخنیوي وکړي شي. په دې اړه نور حال درته د سیمینار د ډیوا خبريال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکو چارواکو ترمنځ دغه غونډه د چمن پر سر جوړ په بابه دوستي باندې ترسره شول. سپکې د پاکستان څخه د محکمه سیاست د چارواکو سره علمی ادارې سیاست او د نسب چارواکو او هم د افغانستان څخه راغلي څلور کسي زاهیت هم پکې د محکمه سیاست چارواکي او د علمی ادارو نمائندگان شامل وو ګډون درلودي. چې دواړو هیوادونو لخوا د پولیو د مخنیوي لپاره خپل سوي اقدامات یو بل ته ورپو ګټه کړل سبل. پر چمن پوله د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکی یو پاکستانی چارواکی محمد نسیم د دغه غونډې په حق له نور معلومات ورکول په مهال وی او ای ډیوا ته وویل په غونډې کې پر ګډ سرحد باندې د پولیو د کمپینونو په مهال د پولیو د ډلو د کار جاج واخیستل شو او پر پوله پر لوی داخلي لار باندې دستي باندې وکښنیانو او د غټ عمر خلک وښین کول په اکلم خبري وسبه چې ډیره ګټه وری وي.
نو دا پرې کې وکړه چې د کرونا وایرس بعد کم کار پر بارډر شروع شوی دی د پولیو ویکسینیشن، هغه چې باید دغه دوام ورکړ چې یو ماشومی کسړی نه دورې وخت ته ویکسین ولر شي او نو ودی خواته راشي ار سړی پر دا بارډر ویکسین کیږي. بل دا پرې کې وکړه چې موږ به رابطه سره زیاته وو حالات سره شریکو چې کومه مسله یې هغه کې به معلومات سره اخلو کار به په ګډه باندې کوو.
د چمن او سپین بولدک تر مابین سپول بابې دوستي باندې یوازې د پاکستان لخوا د ټول عمر خلک به سنکول عمل روان دي چې د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي د چارواکو په وینا په یو ورځ دلته دوه طرفه تګ راته کوونکي شاوخوا 8000 کسان ویکسین کیږي. خو د پولیو چارواکي محمد نسیم وویل چې په دغه غونډه کې افغانستان ته وویل شو چې دوی طرفه هم د لوی عمر خلک ویکسین کول عمل شروع کړل سي چې د پولیو وایرس په دواړو طرفو ته د انتقال مخنیوي وکړل سي. چې هم افغان هیئت د پاکستان دغه غوښتنه ول رتبه چارواکو سره شریکول ژمنه وکړه، خو د دواړو هیوادونو د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکو چارواکو ترمنځ د کورونا عالمی وبا ورسته دغه اولنی غونډه و ستر سره سول. خو دواړو طرفو د نوي کال په اولنی میاشت کې هم په خپل منځ د بلې غونډې کول پریکړه هم وکړه. په نړۍ کې دا وخت یوازې په پاکستان افغانستان کې د پولیو وایرس شتون لري چې دغه وایرس څخه متاثر کوچنیانو کیسونه مختاره روان دي چې یوازې په پاکستان کې ودرو اتیاتو د کیسونو تعداد رسیدلی دی چې په دغه کې د 15 کیسونو تعداد یوازې په بلوچستان ایالت کې مخته راغلی دی چې دغه ایالت د افغانستان سره اوږده سرحدي پوله لري. نعمت الله سرحدي، وی او ای، ډیوا، چمن.
دی ورډیو د نیم ساعت خبري خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای. وړاندې کوون کې د زمونږ همکار مختار خلیل.
نړیوالي ترقیا د پارا د امریکای اداره یو اس ایډ د سمندري طوفانونو په وخت د وستي امریکای ملکونو لا د امریکای د ورکړي امداد مشري کوي. د قدرتي آفتونو په باب لا د امریکای امدادي ډله د تباکون طوفانونو نه پس طوفان د پلو خلکو لپاره امدادي کار روايو کی د امریکای فوج سره په شریکه کارونه هم کوي. خبر ده چې ایټا او لوټا نومي سمندري طوفانونو د نومبر په 3 او 14 تاریخونو د وسطي امریکای په کولمبیا، پاناما، نیکاراګوا، ګواتیمالا او هندوراس ملکونو کې یو سل نه اتیا کسان وجلی دي او د شپېتو لکو نه زیات خلک یې ځپلي دي. قاغله الیسن لیک په یو ایس ایډ کې د لاتینی امریکای او د جزایر غرب الهند د پاره د سمندري طوفانونو په صورت کې د کیدونکو امریکانو امدادي کارونو منتظم یا منیجر دی. دی وایي چې په ځینو ځایونو کې د سیلاب اوبه تر مرای مرای پوری ختلې وي، بلکې دینه هم اوچتي بای دي. همدغه وجه وه چې په زرګونو خلک د خپلو کورونو نه تښتېدلي دي او په اجتماعي مرکزونو کې پراته دي. دغه اجتماعي مرکزونه داسې ځایونه دي چرته چې د یو ایس ایډ امدادي ډلو خپل ټول پام د خلکو د سرونو د بچکولو کارونو ته راګرځولې دی. د خلکو د سرونو د بچکولو د پاره ورکیدونکو هنګامي امداد کې د سکلو د صفا اوبو او د امروزه استعمال د بنیادی سامان ورکول هم شامل دي. قاغلی لیک زیاته کا د مثال په توګه یو ایس ایډ دغه خلکو ته کمبلی، غذای او د صحت صفای نور سامان ورکي. په دې امدادي سامان دغه اجتماعي مرکزونو کې د پرتو خلکو ژوند ډیر په اسانه تیریږي. دوی چې موږ په دغه مرکزونو کې د صحت صفای د نظام په لګولو او د لامبا د بندوبستونو په کولو هم د خلکو خدمتونو ته ملا تړلې ده. د امریکای حکومت د وسطي امریکای په ملکونو کې د سمندري طوفانونو د لاسه د ځپلو خلکو امداد ته 80 ملیون ډالر اوښکي دي. د امریکای فوج یو ایس ایډ سره په دې امدادي کارونو کې سم برخه اخلي او یو ایس ایډ ته د ځپلو خلکو لپاره 200,000 پونډ خوراکي سامان، اوبه او نور اهم امدادي سامان ورکړی دی چې یو ایس ایډ به د لرو پرتو سیمو اجتمندو خلکو ته رسوي. د کورونا وایرس د وبا مخنیوي ته د وستې شمو رقمونو ځینې ستر رقمونه دغه اجتماعي مرکزونو کې د کورونا د وبا د خورېدو د مخنیوي په کارونو خرچ کولی شي. دا ټول بندوبستونه د یو ایس ایډ په کوششونو په یو څو کلونو کې شوي دي چې مقصد یې د قدرتي آفتونو د مقابلې لپاره د مقامي خلکو وس توان زیاتول، طوفان نه د وړاندې نه د خبرداري ورکولو د نظام ښه کول، د پرایمري سکولونو ماشومانو ته د سمندري طوفانونو دپاره د تیار اوسېدو تعلیمات ورکول، د خلکو په شریکه د عملي منصوبو تیارول او د طوفان په لار کې پرتو ړومبو خلکو لا تربیت ورکول دي. د اوګدمیاده کارونو د پاره به موجوده امداد د خلکو خپل کلو باندو او کورونو ته د واپس راتلو او د بیا آبادیدو د کارونو د زر تر زره شروع کولو د پاره هم په کار راوستي شي. خاغلی الیسن نور اوی چې زمون امدادي کارونه وا تر 12 میاشتو پورې جاری وي. دینه پس به مون په دې ټول ملکونو کې د یو ایس ایډ په دفترو کې کارکونکو خپل ملګرو سره رابطه جوړو او دې ملګرو ته به د سر دوباره آبادای او تعمیر کارونه سپارو. خاغلی الیسن لیپ خپل بیان په دې ختم کو چې دا ټول امداد د امریکایي اولس د لوی زړه له سبب ممکن شوی دی کوم چې دوی د سمندري طوفانونو د ځپلې شو خلکو د پاره کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.